د مظاهرې په سیمه کې یوازې یو څو پولیس ښکارېدل. د کرملین انتقاد کوونکو دې ورځې ته د مظاهرو د ملي ورځې نوم ورکړی. ټاکل شوی ده د مسکو په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهرې وشي.
زمن غګل ازادي رادیو او ری قدر من دوستانو نن د اوري لمړی ورځ او د دیلا سوا نه اته يم کال لمړی ورځ سره برابر ته هغه دوستان چې تر اوسه پوری د ازادي رادیو نه اوریدلی وو اوس د ازادي رادیو اوري دوی ټولو ته د نوي کال مبارکي وایم او د دوی د سوکالي په هیله. په دې خبرونه کې لومړی د اوریچی ازادي رادیو ډاکټر رمضان بشر دوست د 1988 لمریز کال شخصیت غوړه کړ. مخته تر دې چې د خغلی بشر دوست پیژندنې په اړه زموږ ځانګړی راپور ووري، په همدې خبرونه کې دا تفصیلي راپور هم وړاندې کوو چې څنګه په افغانستان کې سول راتلی شي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې غړی رمضان بشر دوست ازادي رادیو د کال شخصیت انتخاب شو. ازادي رادیو له تیرو دریو کلونو راهیسې د کال په لومړۍ ورځ د کال شخصیت معرفي کوي. دا شخصیت د هغو افغانانو له منځه انتخابي کې چې په افغانستان کې د ازادۍ، ډیموکراسۍ، بشري حقوقو، سولې، ملي یووالي او ټولنیز عدالت لپاره هلې ځلې کړې دي. او مخته تر دې چې د خغلی بشر دوست په اړه زمونږ ځانګړی پروګرام واوري، زمونږ خبريال هم د اوس د ټلیفون په لیکه ده او د نوروز د جشن په مناسبت په کابل کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو په اړه معلومات راکوي. السلام علیکم، مهرباني وکړئ.
بله، تاسو ته هم سلام او تاسو او دغه راز ټولو د افغانستان خلکو ته که په افغانستان کې یو که بهر د نوي کال مبارکي وایم. په دې هیله چې ښه او آرامه نوی کال ولري. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په کابل کې د نوي کال لپاره یا د نوروز د جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. کابو ونیم زره امنیتي ځواکونه چې پولیس، ملي اردو او ملي امنیت پکې درې واړه ځواکونه شامل دي، دا ګمارل شوي دي. د کابل ښار په واټونو کې په څلور لارو کې دوی زخت زیات، حتی په ځینو کوڅو او هغه فری واټونو کې هم دوی ښکاري چې امنیتي تدابیر نیولي دي. په ځانګړي توګه ډېر امنیتي تدابیر چې نیول شوي دي او ډېر سرل کېږي، نو هغه د شوده سیمه ده چې ښایي هلته دا د نوروز د جشن مراسم په یو ډول سره ترسره شي او خلک هلته ولاړ شي او میلې وکړي. او دغه راز د مرنجان په تپه کې هلته هم ځانګړي تدابیر نیول شوي دي امنیتي. دغه راز د شاه شهید علیه رحمه په زیارت سیمه کې چې هلته هم خلک ورځي او میلې کوي، د دې تر څنګ په کارته سخي کې هم ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. او په عمومي توګه په کابل ښار کې وزره ځواکونه دي چې دوی د امنیت په چارو بوخت دي. خلک تر اوسه خلاصه هر د لږ ښاري په ښار کې د نورو ورځو په مقایسه ګڼه ګوڼه او بیروبار او ازدحام کم دی. لا تر اوسه خدا شي اټکل کېږي، ځکه په تیرو جد جشن په مراسمو کې هم دغسې و چې وروسته بیا بیروبار زیاتېده. په خاص ډول له لسو یا یولسو بجو نه وروسته او بیا له غرمې نه وروسته بیروبار نو بیخي ګڼه ګوڼه زیاته وي په کابل ښار کې. نو خلک تر اوسه پورې خوشحاله دي، څه خاص خبره نشته، د تشویش نشته. خلک ما چې اوسو کسانو سره خبرې وکړلې چې تاسو امنیتي اندېښنې لرئ، هغوی وویل چې تر اوسه پورې خو څه خبره نه ده شوې. خو په ننګرهار کې چې کومه پېښه وسوه، هغه په یو ډول سره په ځینو خلکو باندې چې دا خبرې اورېدلې یو ډول تاثیر کړی،
خلکو روحیه یې اغېزمنه کړې. ډېر زیاته مننه له تاسو څخه قدرمنو دوستانو. زمونږ خبریالو چې په کابل کې د نوي کال د ورځې په مناسبت د سختو امنیتي تدابیرو په اړه معلومات راکول. دا د ازادۍ رادیو ده. وخت 8:12 دی. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو خبرونې د سهالو بجو پیل کې او د مخام ترو بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په اوږدو کې دوه تفصیلي رپورټونه لرو. یو هم د خغلی رمضان بشر دوست په حق لده چې د ازادۍ رادیو د 1988 کال د شخصیت په توګه غوره شوی، او همداراز په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو د امکاناتو په اړه هم تفصیلي رپورټ اوري. خو اوس به یوه خبرتیا واورو.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدای شي. د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست د ازادي رادیو د کال شخصیت انتخاب شو. ازادي رادیو له تیرو دریو کلونو راهیسې د کال په لومړۍ ورځ د کال شخصیت معرفي کوي. دا شخصیت د هغو افغانانو لمنځه انتخابیږي چې په افغانستان کې د ازادۍ، ډیموکراسۍ، بشري حقونو، سولې، ملي یووالي او ټولنیز عدالت لپاره هلې ځلې کړې وي. بشر دوست چې د ازادۍ رادیو د 1988 لمریز کال شخصیت معرفي شوی، باور لري چې په افغانستان کې باید د بشري حقونو لپاره ډیر کار وشي. تر رمضان بشر دوست مخکې ګلاغا شیرزه او انار کلی هنریار په تیرو دوو کلونو کې په ترتیب د ازادۍ رادیو د کال شخصیتونه معرفي شوي ول. په دې اړه تفصیل او له ښاغلي بشر دوست سره مرکه په دې تفصیلي رپورت کې اوري چې احمد تکل چمتو کړی.
د ازادۍ رادیو د کال شخصیت شخصیت سال رادیو آزادی. آزادی رادیو هر کال د کال په لومړی ورځ د کال شخصیت معرفي کوي. د آزادی رادیو د کال شخصیت هغه افغان کېدای شي چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي. سږ کال د آزادی رادیو شخصیت افغان سیاستوال رمضان بشر دوست دی. بشر دوست په تیرو څو کلونو او په خاص ډول په 1988 کال کې پرله پسې مطرح وو. په تیر یو کال کې د یو خپلواک سیاسي شخصیت په توګه د هیواد د سیاست او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې څرګند حضور درلود او تل یې د هغه څه پر ضد د انتقاد ژبه خلاصه کړې وه چې دا یې بې عدالتي بولي. د هیواد د سیاست په ډګر او په ولسي جرګه کې د خاصو مسایلو په اړه په بحثونو کې د بشر دوست دریس تقریبا تل نورو سره توپیر درلود. بشر دوست د ولسمشرۍ د څه باندې څلوېښتو کاندیدانو په ډله کې له څو محدودو مطرح کسانو څخه و. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کمپاین په ترڅ کې تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل، خو د بشر دوست انتخاباتي کمپاین له نورو کاندیدانو سره واضح توپیر درلود، ځکه د انتخاباتي کمپاین لپاره په هغو موټرو او بسونو کې د هیواد مختلفو سیمو ته تګ راتګ کاوه چې عام خلک کار ترې اخلي. له 1983 کال را وروسته بشر دوست لومړی د کابل په شهرناو پارک کې او وروسته د ملي شورا د ودانۍ مخې ته یو خیمه ودروله او هلته له خلکو سره لیدکاته پیل کړل. دا د بشر دوست خاصه طریقه وه او ځکه دته په هیواد کې دننه او بهر افغانستان ته د نوې راغلي ډیموکراسۍ د یو ممثل په سترګه کتل کیږي. د همدې ساده ژوند، شخصي تواضع او لول سره د نږدې اړیکو له وجې ځینو خلکو دته د افغانستان د ګاندي لقب ورکړی. د ازادۍ رادیو د کال له شخصیت رمضان بشر دوست سره په څو شیبو کې مفصل خبرې لرو، خو لومړی د ژوند تلنډه کتنه.
رمضان بشر دوست د محمد علي زوی په 1940 کال کې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نړۍ ته سترګې وغړولې. د خپل لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د غزنی ولایت د قرباغ او مقرپو ولسوالیو کې او همدارنګ د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې پایته ورسولې. د 1950 کال له سوروسته ایران ته مهاجر شو او هلته د لیسې له فراغته پسې پاکستان ته هجرت وکړ. بشر دوست په 1960 کال کې فرانسې ته د هجرت په نیت له پاکستان ووت. د هیڅکله د فرانسې د طبیعت غوښتنه ونه کړه، خو په هغه هیواد کې سیاسي پناه وغوښته. د په 1960 کال د فرانسې په ډیژن ښار کې په کار او د دې ښار د ادبیاتو په پوهنځي کې د ژبې په زده کړه پیل وکړ. په 1960 کال کې د ازموینې له تیرولو وروسته د ګرونوبل ښار د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي ته شامل شو او په 1968 کال کې له هغه ځایه د حقوقو او سیاسي علومو ماسټري ترلاسه کړه. په 1989 کال کې د ژان مونی په پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ په څانګه کې زده کړو ته دوام ورکړ او د عالي تخصصي زده کړو د ډیپلوم په ترلاسه کولو بریالی شو. په 1991 کال کې د تولوس پوهنتون د سیاسي علومو په څانګه کې شامل شو او له هغه ځایه یې هم ډیپلوم واخیست. ښاغلی بشر دوست په 1994 کال کې د تولوس پهنتون د حقوق او سیاسي علوم له پهنځي څخه د ډاکټرا په اخیستلو بریالی شو. ډاکټر بشر دوست د 1915 او 1928 کلونو ترمنځ د پاریس په پهنتونونو کې د حقوق سیاسي علوم او ډیپلوماسي په تدریس کې د همکار استاد په توګه دنده درلوده او د دې ترڅنګ د پاریس له دارالوکالو سره همکاري کوله. په 1921 کال کې د څو میاشتو لپاره په پاریس کې د افغانستان د سفارت د دریم سکرتر پر دنده وټاکل شو، خو د افغانستان د هغه وخت له سفیر سره د اختلاف له وجې له خپلې دندې ګوښه شو. له دې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د جوړولو لپاره هیواد ته راوغوښتل شو. دا مرکز جوړ نه شو، خو بشر دوست په همدې وزارت کې کار ته دوام ورکړ. په 1923 کال کې بشر دوست د ولسمشر حامد کرزي د حکومت د پلان د وزیر په توګه وټاکل شو. د په 2004 کال کې د 2315 انجیوګانو له ډلې څخه د 1915 انجیوګانو د منحلولو فیصله اعلان کړه، خو دا فیصله د ډېر شمېر دولتي او نړیوالو ادارو له سخت مخالفت سره مخ شوه. په 2004 کال کې له پلان وزارت څخه استعفا وکړه او وروسته یې د البیرونی پوهنتون د حقوقو او شریعتو په پوهنځي کې د سیاسي او حقوقي علومو تدریس پیل کړ. په 1928 کال کې ولسی جرګې ته انتخاب شو او تر نن ورځې د ملت د استازي په توګه د پارلمان غړی دی.
د ازادي راډیو د کال د شخصیت رمضان بشردوست ژوندلیک ته غوږوي. ښاغلی بشردوست، همدا شیبه له موږ سره د ازادي راډیو په سټوډیو کې دی. بشردوست صاحب، تاسو ته مبارکي وایم چې د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه غوره شوی. ستاسو مختصر ژوندلیک مو اوریدونکو ته وړاندې کړ، او اوس ستاسو وار دی چې د ازادي راډیو د کال شخصیت موږ او اوریدونکو ته راوپیژنې، نور هم راوپیژنې، او راته ووایي چې بشردوست څوک دی.
د لوی خدای جل جلاله په نامه او د شهیدانو په یاد، یو مسلمان یم، یو افغان یم، یو انسان یم، د خلکو په خدمت یم. تر هغه ځای چې د ما په توان او وس کې دی، غواړم چې نه یوازې افغانانو بلکې ټولو نورو انسانانو ولوس په هر ځای چې ده یو آرام، آباد او آزاد ژوند ولري.
په خپل سیاسي ژوند کې ستاسو اهداف څه وو؟
دما اساسی اهداف داده چی په جامعه، په ټولنی که په افغانستان ده، که په ایران ده، که په پاکستان ده، که په امریکا ده، په هر ځای چی ده یو سړی هغه آزاد ژوند ولري، هغه شی چی هغه فکر کوي، عقیده لري، ایمان لري، هغه وایي، خپل ژوند انتخاب کی، خپل لار انتخاب کی، او هر شی چی د مادی لخوا هغه نیاز لري، دا برښنا، موټر، کور، جماعت، مکتبونه، پانتونونه، هغه باید ولري یو ډیر آرام، آباد، آزاد ژوند په هر ځای چې ده هغه باید ولري.
بشر دوست صاحب، تاسو د دې ترڅنګ چې کافی ډیر دوستان لري، ډیر دښمنان هم لري، د خپل دښمنانو په وبرته وایي چې څوک دي؟
د ما په نظر زه کولای شم چې وایم چې دوه کټګوري خلکو ده. یو هغه خلکو ده چې هغه واقعا ما نه پیژني، هغوی دی پروپاګند قربانی دی چې دوی تویلی دی چې بشر دوست که په قدرت ورسی هغه تاسې په زندان اچوي، هغه تاسې وژني، هغه په تاسې ظلم کوي، هغه پخپل سر یو دیکتاتور، یو مستبد سړی ده. دا یو غلطه پیژندنه د ما ده. بل هغه خلکو ده چې هغوی ما پیژني او ډېر چا پیژني چې که بشر دوست په قدرت راغی، هغه عدالت، آزادي عملی کوي، قانون عملی کوي، پاچا او ګدا د قانون په سترګې یو شی ویني، او هغه کسانو چې هغوی د افغانستان ملي ګټې، د خپل شخصي ګټې یا تنظیمي یا قومي ګټې د پاره قرباني کړې دي، او دوی پوهیږي چې بشر دوست هغه غواړي چې یوازې د افغانستان ملي ګټې باید ارجحیت ولري، او ټول نورو ګټې که شخصي ده، که قومي ده، که تنظیمي ده، که لسانی ده، که منطقوي ده، دا باید د ملي ګټې د پاره قرباني شي.
هغه لومړی ډله چې تاسو یاد کړل چې له تاسو نه ویره لري چې که بشر دوست وخت ورسیږي نو دوی به محاکمه کړي، تاسو ویل چې دا ویره بې ځایه ده، نو که تاسو وخت ورسیږي په دوی به آیا پر احتیاط سره هم قانون تطبیق کړي؟
سل فیصده لومله چې کداده چې بشر دوست خپل قانون نه لري، هغه د افغانستان د دولت قانون باید عملی وکي. کدیده پلار هم خلاف قانون کار وکي، هغه باید خپل جزا وویني. زه یو د خلکو اراده عملی کوم، نه د خپل اراده. زه یو مستبد او دیکتاتور نه یم. بل مسله چې د بحث ول نه ده، دا ده چې ځینې خلکو په داسلوشت کار د افغانستان د ولوس د خلکو ځمکه په زور اخیستری دي، پیسې په زور اخیستری دي، کورونه په زور اخیستری دي، د دوی په ناموس تجاوز کړی دي. دوی هرومه رو باید د قانون په چنګال کې راشي. که بشر دوست په خپل یو ظلم کلی وي، هغه باید ځواب ورکړي، ځکه چې هغه سیاسي نظام چې د ما غوښتنه ده پاچا او ګدا د قانون په سترګې یو سان ده.
او که بشر دوست قدرت ته ورسیږي فرزن، نو د اوسنۍ خیمه چې دی پکې اوسېده به هم ورسره وي، دقیقا لکه د لیبیا د مشر قذافي غوندې.
خود ما او د قذافي ترمنځ ډېر توپیر شته، ځکه که تاسو د قذافي صاحب خیمه وګورئ، یو طلایي خیمه ده. دا د ده بادیګاردونه 200 یا 100 بادیګاردونه، دا پیغله انجلۍ د ده بادیګاردونه دي، دا اشپزونه لري. خو زه نه اشپز لرم نه دا بادیګاردونه لرم. د ما خیمې یو عادي خیمې ده. دا خیمې هرومه رو به ساتو. نه یوازې زه باید دا خیمه وساتم، بلکې زه په خپل رفتار و کردار و په خپل عمل باید هیڅ بدلون ونه راوړم. همدارنګه چې نن افغانانو کولی شي چې د ما په خیمې راشي پرته له دې چې ماته تلیفون وکړي، د وعدې ملاقات واخلي. هر وخت چې دوی وغواړي، دوی د هر ځای نه چې په کابل راځي یا د کابل نه غواړي چې ما وویني، پرته له هیڅ تلاشي و بادیګارد و تلیفون و ملاقات کولی شي چې ما وګوري. هلته دروازه هم نه لري، هر سړی چې وغواړي کولی شي چې ما وویني. او زه غواړم چې دا حالت باید حرومه رو وساتو، که غواړو چې د خلکو غم و درد و رنج باید وګورو ووینو او د هغه دپاره د حل لاره پیدا کړو.
د هغو کسانو لپاره چې ستاسو خیمه یې نه ده لیدلې، کیسه وکړئ چې دا څه ډول خیمه ده، یو تصویر یې کړئ راته.
یو عادي او کوچنی خیمه ده، د پارلمان مخامخ د دارالامان سړک ته. یو لس یا دو لس پلاستیکی چوکیان هلته شته، چوکی شته، یو پلاستیکی میز هم هلته شته، بل هیڅ شی هلته نشته. یو عادي خیمه ده چې افغانانو ماته ورکړی دي، ما هغه نه دي اخیستلی. هر څوک چې وغواړي کولی شي چې هلته راشي پرته له کوم ممانعت نه.
بیا نو ستاسو کور چیرته دی؟ په افغانستان کې دننه ستاسو کور چیرته دی؟ که بهر کې کور لري چیرته دی ستاسو کورنۍ؟
د ما مور او پلار په کابل کې ژوند کوي. د ما پلار یو عادي دکان لري، پرزه فروشي لري. یو هغه یو خاکی یا ګلی کور لري، 10 کاله کېږي چې هغه کور هغه جوړ کړی دی. زه په خپله نه په افغانستان کې نه په بهرني هیواد کې یو نمبر ځمکه هم نه لرم، یو سانتي متر ځمکه هم نه لرم، او یو عادي اتاق هم نه په افغانستان کې او نه په نورو هیوادونو د خپل نوم لپاره نه لرم. تابستان معمولا په خیمه کې یو. بیا ژمی د خیمې د ګرمولو لپاره ډیر مصرف کېږي. زه یو عادي اتاق د خپل د پلار په حویلی کې لرم. زه یو مستقل ژوند لرم. زه په خپل آشپزی کوم، په خپل کالی منځم. اما متاسفانه د اوتو توان او صبر نشته. خپل اتاق جارو کوم، زه ټول کارونه په خپل کوم او یو مستقل ژوند لرم.
واده مو کړی کنه؟ بچیان لرئ کنه؟
واده مې نه دی کړی. زه پوهیږم چې د اسلام یو اساسي سنت ده. ما فکر کول او حل ظلم وکل چې دا د ولسمشری ټاکنې وګټو، چې په هر کور کې چې ولاړ شو خواستکاري ته ولاړ شو، بیا هغوی رد و نه کړي. هرومرو یو ولسمشر تي، هر سړی خپل لور ورکوي. خو بیا نن چې ما زه فکر کوم که دا خواستکاري ته ولاړ شو، هغوی ما ته وایي بشر دوست په خیمه کې هغه خو ژوند نشي کولی. تا یو کشتۍ موټر لري چې د دو سړی دپاره ځای نشته. انشاءالله به وادي هم وکړو. دغه سړی سره واده وکړو چې د خدیجې کبرا پیروي. همدارنګه چې خدیجې کبرا د محمد صلی الله علیه وسلم سره ملاتړ وکړ، مبارزه سره شریک وو. یو داسې افغان پیغله که خدای وغواړي پیدا کړو چې یو ځای به مبارزه او جهاد وکړو.
په ځینو ځایونو کې تاسو ته د افغانستان ګاندي هم ویل کیږي، دا لقب ستاسو لپاره څومره اهمیت لري؟
زه په دې عقیده یم چې د دې اهمیت دی افغانستان دی ولوس دی افغانستان دی پرستیج او دی حیثیت دی پاره دی. متاسفانه زینو افغانانو یو اقلیت داسې کارونه کړی دی چې د نورو خلکو چې د افغان نوم اوري د هغوی په سترګه یو تروریست، یو سړی چې خشونت لري، یوازې جګړه پیژني، یوازې غواړي چې خلکو ووژني، د هغه په سترګه یو افغان یو داسې تصویر لري. او خوشبختانه د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره، دا د ګاندی لقب چې ماته ورکړی دی دا نړیو ته یو بل تصویر هم د افغانانو نه ورکوي چې په افغانستان کې هم داسې خلکو شته چې د سولې او د ازادي و آبادی و آرامی د پاره جهاد او مبارزه و هلې ځلې کوي. غټ افتخار ده د افغانستان د پاره او د ما د پاره چې زه وکولی شم چې خپل ژوند او خپل ټول ارمانونه، خپل ټول هغه شی چې زه لرم د افغانستان د ولوس، د افغانستان د آبادی، آزادی او آرامی د پاره قربانی وکړم.
د افغانستان قومي پیچلی جوړښت ته په کتو سره دا خبر ستاسو لپاره څومره اهمیت لري چې تاسو په هزاره قوم پورې تړلی یاست؟
خوشبختانه په دا کمپاین چې ما وویشت ولایتونه ولیدل، د نږدې د عادي خلکو په بازار، کوڅه، پانتون، په کلي د خلکو سره خبرې مو وکړ، د هغوی سره ما چای وخوړل، ډوډۍ وخوړل. ما باور وکړ چې د هغوی په سترګه زه په یو قوم تلون نه لرم، ځکه چې که د هغوی دا فکر کول چې بشر دوست په یو قوم تلون لري، هغوی جګړه نه کول چې بشر دوسته میړمه وکي پلو چلو ورکي. ما ویل چې دا کاندیدانو دا نوماندو دومره پلو چلو چې خلکو ته ورکړ، ما هغومره پلو چلو د خلکو نه وخوړل. د ما په نظر د افغان عادي خلکو د نه نوي فساد افغانانو په سترګه بشر دوست یو مسلمان ده، یو متقی مسلمان ده، یو افغان ده، یو انسان ده، او په هیڅ قومه کوم خاصه لیک نه لري.
د ازادۍ رادیو د کال د شخصیت په باب بشر دوست صاحب مونږ ته معلومات راکړي. د ماشومتوب د دورې په باب دی، د بشر دوست په ماشومتوب کې څه ډول و، څوک و، څه یې کول؟
یو عادي ماشوم په یو کلی د افغانستان کې ژوندل یم. خوشبختانه د ما پلار د انصاراتو په شکر کې کار کول، او د انصاراتو قانون هغه وخت دا و چې هر کال باید دا تبدیل شي او د یو ولایت نه بل ولایت ته ولاړ شي. زه د خپل پلار ملګریتوب می کول، یا ژمی دغه سره وم یا په پسرلی کې. زه ډېر یو خاطره لرم چې په ارزګان چې ژمی هلته زه د خپل پلار سره وم، دا د موږ د تانکی تیل نږدې نه دا کوچیانو راغلل، هغه خپل غیژدي هلته درلود. زه ډېر کوچنی وم، واړه وم، بیا سهار نه تر ماښامه ما دا د کوچنیانو د زامنو د زوی سره لوبې کول. بیا په غرمه کې ما د خپل پلار اتاق چې هلته شوروا و نه راغلم، دا د کوچیان د زامن سره ما یو ځای ډوډۍ خوړل. ډېره جالب خاطره دا ده چې د دوی مور هغه ډوډۍ چې خپل زامن ته ورکول، هغه ډوډۍ ما ته هم ورکول. هغه وخت چې د یو تبعیض نظر د ما په ذهن کې راځي، زه خپل سترګه تړم او د دا کوچۍ دا صورت دا تصویر د مور د ما په ذهن کې راځي. د کمپاین په وخت چې ما په ترینکوټ کې په ارزګان کې د کمپاین دپاره هلته مو کمپاین کول، بیا شپه د ولایت په بام کې هلته ناست و چې والي صاحب ما ته ویل چې دا چراغونه چې ته وینې په دا توره شپه دا کوچیان دي. بیا ما والي صاحب ته ویل چې د ما مور هم په دا خیمه کې دی. متاسفانه چې موږ وخت نه لرو چې سهار ولاړ شو دا د ما مور هم پیدا کو، زه د هغه سره ووینم، هغه ته ووایم چې مور تا ما ته یو داسې سبق ورکړ چې د هزار فلسفې نه د تا سبق او درسونه با ارزښته او با اهمیته وو.
له فرهنګ، موسیقۍ، ادبیاتو او نورو فرهنګي څانګو سره د خپلو اړیکو او د خپلو علاقمندیو په باب راته ووایي.
زه ډېر مینه لرم چې کتاب ولولم، بخصوص هغه کتابونه چې د استثنایي شخصیتونو د ژوند په باره کې دي، که مثبت ده که منفي ده، چې دوی دا د یو خپل ولوس، د خپل هیواد، یا د خپل منطقې، یا د نړۍ تاریخ بدلون ورکری دی د مثال په توګه د ګاندی یا ابراهام لینکن یا داس خلکو ډیر علاقه لرم یا نور فیلسوفانو لکه افلاطون ارسطو سقراط فارابی و ابن سینا و دا خلکو هم ډیر علاقه لرم چې که وخت ولرو دا باید ولولو په فرانسه چې زه وم د دې کتابونه ما لوستل او په افغانستان کې متاسفانه ډیر وخت نشته که ځینې وخت زه وخت پیدا کوم په افغانستان کې دا د دېرش کال د تاریخ په باره کې زه کتابونه ټولوم هغه ولولم ځکه چې ځینو خاطراتو منتشر شوي دي چې ډیر بارزشه دي د افغانستان د واقعاتو د پوهیدلو دپاره موسیقی هم ډیر علاقه لرم او په ځانګړي توګه د احمد زاهر په خصوص یو سندره هغه لري چې عجب صبری خدا دارد او همدارنګه د نغمې په خصوص یو سندره چې هغه لري ما ته چل ناراضي نور موسیقی هم سره مینه لرم خو ډیر وخت متاسفانه نه لرو چې موسیقی واورو ځینو خلکو د موسیقی نه یو غلطه برداشت لري کدا موج د عامه زاهر ځینو سندری متوجه شو ډیر فلسفي او اجتماعي معنا لري دا
کله چې لمړی ځل تاسو ته اعلان وشو تاسو خبر شوي چې د ازادي رادیو د کال د شخصیت په توګه غوره شوی ستاسو فکر ستاسو احساس په هغه شیبه کې څه و
د ما احساس د مسولیت احساس و د رسالت او ماموریت احساس و ځکه چې تر هغه ځای چې زه په جریان یم تاسو دا ټاکنې چې کوئ د افغانستان د ولوس د نظرسنجي د فکر او معلوماتو اطلاعاتو په بنسټ کوئ دا په دا معنا ده چې افغانانو په ما باور وکړ افغانانو د ما نه ملاتړ وکړ دا په دا معنا ده چې زه نه باید یو داسې کار وکم یا یو داسې خبر وکم چې هغه خلق چې په خوست په جوزجان په فاریاب په قندهار په بامیان په ننګرهار او دایکندي ما ته اعتماد کړی وو د ما په باره کې فکر کړی وو چې دا یو شاملي سړی ده هغه خدای نه خواسته خپل ځان ته وایي چې ما اشتباه وکړ په دا بشردوست ما اعتماد وکړ هغه د ما په اعتماد کې خیانت وکړ د افغانستان اساسي ستونزه په ټول تاریخ کې د ما په نظر دا ده چې افغانان ډیر پاک صادق خلکو ده دوی په یو سړی په یو تنظیم اعتماد وکړ اما متاسفانه دا سړی دا تنظیم د خلکو سره خیانت وکړ د هغوی سره خدمت ونه کړ د هغوی دا د باور لیاقت ونه درلود
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د 1988 کال لغوره شخصیت رمضان بشردوست سره مرکه مو اوریده ازادۍ رادیو هر کال د کال په لومړی ورځ د کال شخصیت اعلانوي د کال شخصیت هغه افغان وی چې د سولې ملي یووالي د دیموکراسي د پیاوړي کولو د ټولنیز عدالت او بیارغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
دا کال تاسو ټول قدرمن اوریدونکو ته بختور او نیکمرغه غواړم نن موږ په دې پروګرام کې د افغانستان د حکومت د بیلابیلو څنګه پر پلانونو او پروګرامونو د هغوی له مسؤلانو سره خبرې کوو په 1989 مریض کال کې دوی د چارو د شکولو او خلکو ته د لا زیاتو خدماتو د وړاندې کولو لپاره څه پلانونه لري
بنوبه خود سال 1389 هجری شمسی را تمام شنوندای عزیز تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که یک سال داشته باشین که مملو از خوشی و سعادت و در صفا و صمیمیت سپری کنین
او په امن کې وی ان شاء الله چې راتلونکی کال د سولې پیغام راوړونکی کال وي د همدې لپاره راځه چې اول امنیت ډیر مهم دی ترڅو امنیت نوي طریقو پر نور کارونه نه کیږي او فائدہ هم نه لري د کورونې چارو د وزارت وایان شغله زمرای بشری هم د اوس د ټلیفون لاري را سره ده بشری صاحب تاسو ته هرکلی وایو مریض کال درته مبارک وړو تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د کورونې چارو وزارت په 1989 مریض کال کې د امنیت په برخه کې د پولیسو د وضعیت تشکیلولو په برخه کې کوم پلانونه په پام کې لري
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو کور دی وزانی او درنو اوریدونکو ته هم سلامونه زه هم له خپل خوا او هم د افغانستان د کورنۍ شورا د مشرتابه په نمائندګۍ او د ټولو پولیسو په نمائندګۍ هیوادوال ته د نوي کال د راتلو مبارکي وایم. اجازه راکړئ چې یو لنډه کتنه په تېر کال هم واچوو.
مهرباني.
تېر کال کې باوجود د دې چې امنیتي مشکلات موجود و، حادثات و، او زموږ یو زر څلور سوه تنه پولیسان د هیواد د امنیت د راوړو په لاره کې شهیدان شوه، د دې تر څنګ ښې لاسته راوړنې مو هم درلودلې، او د آینده لپاره د استراتیژیک امنیتي چارو لپاره مو هم مؤثره ګامونه پورته کړه. یوازې په تېر کال کې مو له درو دېرو زرو نه اضافه پولیس تعلیم و تربیه کړه، چې دا د کورنیو چارو وزارت په تاریخ کې بې ثابته شمېره ده، او هیله مند یو چې په آینده کې دا شمېره لا زیاته شي تر څو وکولی شو هغه خپل ایدیال هدف چې مخته لرو هغه ته ورسېږو.
اما هدفتان چند پلیس است در نهایت تشکیل پلیس وزارت داخله چند نفر در نظر داره بشری صاحب؟
در یک و نیم سال آینده یعنی تا اواسط 2011 تعداد پلیسی را که ما پیش بینی کردیم 134,000 پلیس باید تشکیلات وزارت امور داخله داشته باشه و به این عدد خود را برسانیم. به این دلیل است که فشار و تمرکز بیشتر را برای جلب و جذب انداختیم تا بتانیم افراد واجد شرایط و توانایی را جلب و جذب بکنیم و تا 18 ماه یا 17 ماهی که در پیش رو داریم بتانیم خود را به می هدف برسانیم. ای که چرا تلفات پلیس ملی افغانستان در بین تمام نیروهای موجوده در کشور بلند است، دلایل خاص خود را داره و همه از دلایل ملموسی است که ما میخواهیم او را با شما شریک بسازم. در شرایط کنونی یکانه قوتی که در دراز مدت و به طور دوامدار در دورترین نقاط کشور حضور داره و پلیس است، به می ملحوظ یکانه موانعی در مقابل دشمنای مسلح، مجرمین، قاچاقبرا، خلافکارا، در مقابل تمامی گروپا پلیس موانع اول است. به می دلیل کوشش بری است تا می نخستین موانع از را برداشته شود و به می دلیل بالای پلیس بیشتر حمله می شود و متحمل تلفات می شن. آرزومند استیم که بتانیم در سال آینده تجهیزات و لوازم تکنیکی پلیس را بیشتر مستحکم
بسید. بشری صاحب دا خستاس آرزو ده پلانم چه ده چه ده دوغو تلفات و مخوونی سی؟
بیل شک اوائی آرزوگاه نلی رو په عمل کې انشاءالله پیاده کیږي. پلان مو ورته جوړ کړی دی د پولیسو د تجهیز، د تسهیل او د ظرفیتونو د پورته کولو لپاره مشخصه پلان لرو. عمده پلان داری تر څو په دوه برخو کې تجهیزاتو لحاظ پولیس ته لا ډېرې مرستې راورسیږي. لومړۍ برخه یې دا ده چې دوی ته باید قوي او با مقاومت وسایط راورسیږي چې د ماینونو او د کمینونو په مقابل کې مقاومت ولري. په دې خاطر چې ډېری تلفات مو له کمینونو او له ماینونو نه منځته راځي، د دې تر څنګ دوربرد او ثقیله وسله هم د کار لاندې تر څو وکولی سو. یو تعداد هغو پولیسو ته چې په جنګ کې دي او په لیرو پرتو سیمو کې په لوړو تهدیداتو کې دنده سرته رسي، دوی ته دوربرد او درنې وسلې ورکو. په راست کې د امریکي متحده ایالاتو ویل دي چې زرهي وسایط امو مورچان برراورسیږي، او په راتلونکو څو میاشتو کې به 500 اضافه زرهي موټران پولیس ته راورسیږي.
ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله سلام علیکم. انجام بشر دوست هم ایران د اسفان است. سلامونه و احترامات سلام سلامت
اوسه سلامت
اوسه محترم ملمت او ټول اوردن کتام
سلامت اوسه
سلام بفرمایئ صاحب.
فراتلون کی کی د بشری صاحب نه فراتلون کی اشپنا یا هم کول کی په تاسو په صلح او مذاکرات ته ډیر ترجیح ورکي او په جنگي سیاست په اتکاو کوي، او بل څه په کړه کما څه به راځي هم نیوي تړاو په وزارت خارجه پورې لري. دغه په ایران کې چې تقریبا 3000 افغانان په اعدام محکوم شوي دي، او د دې کورنۍ به ډېرې په بې صبرۍ د دې د دیدن او د دیدن شېبې شماري، د تاسو وزارت په دې کې کوم رول ولوبولی شي چې د دوی دغه په اعدام محکوم نه شي؟
د بشردو صاحب پوښتنه خو مو واورېدله، تاسو دوی ته ځواب وایست مهرباني.
او د بشردو صاحب د سوال په حق له غواړم داسې ووایم چې د پالیسۍ له لحاظه مستقیما د مذاکراتو خبره د کورنیو چارو وزارت لخوا پر مخ نه وړل کېږي، بلکې د افغانستان د حکومت لخوا پر مخ وړل کېږي. ولې؟ بې له شکه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لکه څرنګه چې د حکومت د بدنۍ یو عضو دی، له دې برنامې نه جدي حمایت کوي، او موږ په دې عقیده یو چې د جګړې تر څنګ مذاکرات هم مهمه او اساسي خبره ده. او دې برنامې نه په جدیت او قاطعیت سره حمایت کوو. زما زو فکر کوم پاندې محدود کې به کافی.
بله ډېر زیاته مننه. بیا به هم اوریدونکو ته ورشو ګورو چې څه پوښتنه لري. ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
بیا ما نقیب الله ولایت وردګ سلامای تقدیم میکنم برای شما و زمرایف بشری.
سلامت باشین صاحب، خوش آمدین. بفرمایید صاحب چی سوال دارین، چی نظر دارین؟
ما از زمرای بشری سوال اکسان داشتم در باره هم پولیس که دن پولیس رشوت دیات از داخل کابل دنی شهر و ولایات تا چی وقت ادامه فرقا میکنه؟ چی را جلال انجاره نمیده؟
تشکر نقیب الله صاحب. پین آقای بشری برتان پاسخ میگه، یک چند لحظه منتظر باشین. یک شنونده دیگری هم روی خط داریم، تماس اینا رو هم میگیریم.
فاروان صاحب تا کلر ویفت ده نوی کل راتلین که کل مبارکی و سلامونه و
سلامت
تشکر صاحب.
بشری صاحب
خیر مهربانی.
بعد غیست اولای ده غرمایت و رسوالی محمدین خبر کم. بشری صاحب خیر نسواله چه ده اشتادونو کل که اشتادواش که څه د امنیت په اړه کې د رشوت چې والیانو کمانډانانو زرنګوالانو په حساب کاردان رشوتونه اخته څو کسه بازاش کړی.
سلام او احترام محترم سروان صاحب، دا اوس خو پیسي ډیر دي دا داخله وزارت په کابل کې په چرای تورابس خان کې دی یا په کندهار کې د ښار په نس کې د مابس جوړ دی یا داسې نور حکومتي ځایونه د ښار په نس کې اوس جوړ دی. اوس خو ښارونه تنګ شوله، کورونه پر زیات شوه، دا ولې د ښار نه باسي د عامو خلکو ژوند یې په خطر کې اچولی دی؟ ستاسې د توجه څخه
ډېره مننه. سلامت اوسئ.
تشکر از شما هم که سوال مشخص داشتین.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
وعلیکم السلام.
خوشحالم
شهاب الدین افغان مالم له بلخ ولایت ته زحمت در کړل. مری بشری څخه یو پښتنه لرم. تاسو څو کټه لري؟ تاسو په څو کټو کې ډیره پیاوړې ده، لکه اوس تاسو یو کټه جوړه شي لږه چې دا ډیره پیاوړې ده. نه زمي عامه په نامه باندې
تشکر
شهاب الدین صاحب. چی میگین که بریم با آقای بشری که وقت زیاد فکر میکنیم کنام در اختیار ندارم؟
اول پشتونه تیدی
اول پرسش اولشان در ارتباط با رشوت و فساد در پلیس، شنونده ما پرسیدن که چی اقدامات سر دست گرفتین به خاطر محو فساد و رشوت در بین پلیس. آقای بشری بفرمایید.
در جریان سال 1388 148 تن از مسئولین پلیس را که در ای حتی 4 تن جنرال هم شامل می باشه توسط ارگانهای خاص ما، یعنی توسط ریاست تفتیش ما و ریاست استخبارات وزارت امور داخله، می افراد یا در فساد دست داشتن یا در فعلنگاری دست داشتن. ای 148 تن مورد پیگرد قانونی قرار گرفته که یک گام بسیار موثری است. مجموعاً 46 قضیه فساد و سالنگاری و سالنوالی معرفی شده تا مورد پیگرد قرار بگیره که خود یک انکشاف نشان میده. در پهلوی ازی به تعداد 243 تن از منصوبین قوای پلیس که در تخطیه های مختلف دست داشتن توسط ارگان های مربوط وزارت امور داخله شناسایی شدن و بعد از یک شناسایی شدن یا مورد مجازات انضباطی یا جزا انضباطی قرار گرفتن تا در آینده چنین اعمال را نکنند. این اعمال جرمی نبوده، فقط تخطی بوده و بر اساس اصول عسکری مورد مجازات قرار گرفتن و سزاوار جزای انضباطی.
بله دو تن نور و اوریدون که پشتنه و داودی شهاب الدین افغان مل چه کم قطعه مدیری پیاوری دی او یو بل دل آرام صاحب بیا پشتنه کوله چه زینی محبسونه یا اشکال محبسونه با استاسل وزارت سرشاید ارتباط ونه لری، لیکن زینی نور امنیتی مرکزونه دی پلیس و اداری دی چه وی پا داسی سیمو که موقعیت لری چه گنگونه در شار ده و که چرت حمله پی کی جنو له غسر ملکانو تا مرجوب لی آوری پدی دی برخی که استاسو زواب برتا چره یا یه داسی کلیشی چه دال شار لگنگونی لسیمو لیو چل لری شی
دو نور سوالون پاک لی گران ورونو دی سوالون پاک سوایم چه دی پولیسو پا قطعاتو که ټول پولیس مشته شدی د سند کې یو چکنې ورو یو بل مېری زویده سند د ټول ته په یو سترګه ګورو. ټول زموږ پولیس دی، ولی هغه پولیس چې ډیره تعلیمات لیدلې دي، پیاوړي دي، باثرشت دي. هغه پولیس مو د عامه نظم یا نظم عامه پولیس ورته وایي. هغه پولیس دی او دلیل دا دی چې دوی ته څلور میاشتې تعلیمات ورکول کېږي. یو عنصر دی نور پولیسان ته دو میاشت تعلیم ورته ول کیږي. بل عمدان سر د دوی په وجود کې دا دی چې دوی اکثرا باسواد دي، یعنی ټول یا د نهم انډیا د لسم دي او یا هم د دولسم ټولګي فارغین دي چې باسواد خلک دي. نو دا به ظرفیت کته د هر چیرې چې هسته و له دننه ډېر ښه استقبال کېږي. کله چې هیوادوالو ته خدمات وړاندې کېږي هیوادوال واقعا ځینې خوشحاله وي. بل عنصر ته چې متوجه شوي یو هغه د ملیتوب عنصر دی. واقعا په افغانستان کې خلک له ملي پولیسو نه خوشحاله دي او غواړي چې ملي پولیس ولري. نو پر دغې موضوع هم موږ په شدت سره کار کوو تر څو په راتلونکي کال کې له دې اړخه هم پر پولیسو باندې کار وشي. بل د نظامي تاسیساتو استل شعارونو نه او دا یو ښه خبر ده چې باید نظامی تاسیسات له شهر له منځه بیرون وسی. ولې دا لنډمهاله کار نه دی، په یو کال کې په دوه کالو کې متاسفانه نه کیږي. په همدغه کچه چې اوس دا تاسیسات موجود دي، په همدغه کچه حتی عصریتره تاسیسات باید له شهر نه بیرون جوړ شي چې د دغو تاسیساتو جوړونه مالی منابعو ته ضرورت لري، د تر څنګ وخت ضرورت لري تر څو د وخت له لحاظه دا تعمیرات ټول جوړ شي بیا دې استفاده
وارد بگردید. بله تشکر زیاد از شما زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان. می لحظه عزیز شمس سخنگوی وزارت مالی افغانستان از در یک تماس تلفنی از کابل با خود داریم. آقای شمس شما را برنامه ما خوش آمدید میگیم. شما در رابطه با برنامه هایی که سر دست دارین برای سال 1389 به خاطر ارائه خدمات بهتر به مردم افغانستان اگر معلومات کوتاهی بتین باز تماس های تلفنی شنوندای ما را میگیریم.
البته در رابطه با مسائل مالی و حسابی دولت که عمدترین نهاد که موظف و اجرای مسائل مالی و حسابی هست وزارت مالیه هست. وزارت مالیه همچنان که وظیفه عمده وزارت مالیه تمویل بودجه عادی و انکشافی دولت است که یکی از مسائل عمده و میتونه آدم برای رشد زیربنایی کشور نقش اساسی را دارد. در همه عرصه ها میتونه نقش رشد اجتماعی و اقتصادی دولت را تامین کنه. به این وسیله دو وظیفه عمده که در برابر وزارت مالیه قرار داره تمویل بودجه عادی و انکشافی سالانه هست که همچنان برای سال آینده وزارت مالیه پیش بین است تا بودجه عادی و انکشافی دولت را تامین کنه. و البته عمدترین منبعی که بودجه را تمویل میکنه عواید داخلی کشور است. وظیفه عمده دیگه که در برابر وزارت مالیه قرار داره مسئله تمویل عواید داخلی هست که باید عواید داخلی را به صورت درستش جمع‌آوری کنه و یک وظیفه عمده و اساسی در برابر وزارت مالیه به عنوان یک نهاد دولت وجود داره. بنابراین در سال آینده البته در مجموع 200 میلیارد افغانی بودجه وادی انکشافی دولت می باشه که از این جمله 115 میلیارد افغانی بودجه عادی و 82.5 میلیارد افغانی بودجه انکشافی دولت است. البته در مجموع بودجه سالانه که در پیش داریم در سال آینده تقریبا حدود 10% افزایش نسبت به سال روان را پیش بینی کرده. در عمدترین بخشی که افزایش را نشان میده در بودجه عادی ما هست.
ډیر زیات مننه. اوس به وګورو چې اوریدونکو له تاسو څخه څه پوښتنه لري. لنډ خبرتیا وروسته دی اوریدونکو نوبت ده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. دا هم ترشنه اسمان لاندې پروگرام دی او موږ په دې خبرونه کې د بیلابیلو وزارتونو له مقاماتو او مسؤلینو سره د دوی د راتلونکي کال د کارونو او پلانونو په باب خبرې کوو. فعلاً د مالی د وزارت ویند ښاغلی عزیز شمس د تلیفون له لارې را سره دی. اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
شریف د کابل نن بښنه کوم.
مهرباني کوي
شمس احمد عارف سکاله افغانستان ټول بدر سو او راتلونکي کال کې وسوي.
شمس صاحب که تاسو دوی ته ځواب وایست دا د راتلونکي خبره خو به ډېره زیاته مشکله وي چې افغانستان دې وکولی شي چې د پولیسو د ټولو معاشونه هم پخپله ورکړي او بودیجه هم پخپله ورکړي او د نړیوالو له مرستې پرته. لیکن د افغانستان د بودیجې په برخه کې که معلومات ورکړي چې راتلونکی کال به څومره وي، څومره فیصده به زیاتوالی پکې راځي، که دقیق رقم هم نه وي تقریبي هم وي ښه به وي. مهرباني.
راتلونکي کال دپاره مونږ څنګه چې مو وویل 115 میلیارد افغانی مون عادی بودجه لرو، او دا عادی بودجه زیادتر برخه ده کورنی اوایدونه لاسته رازی. دیگه چه مون سه کال تقریبا زیادتر لشبیتا میلیارد افغانی و اواید درلود، او راتلونکی کال دپاره مون پلان لرو چه تر اویا میلیارد افغانی اواید ولرو. دا اویا میلیارد افغانی تقریبا 15% ده کورنی اواید ده اغا تمویلوی ده کورنی عادی بوچه تمویلوی، او اغا برخه چه پاسکه گی اغا برخه اوسم ده مرسونه ده خارجی مرسونه تمویلوی گی، او مون حتا که او مالی وزارت هدف لری تر راتنیم که دره کالا او کولاسی خپل عادی بودجه په خپل تمویل کی، او دا د برنامه او استراتیژیګانو په اساس کیږي چې مالی وزارت تر درې راتلونکي کال راسره لري.
شمس صاحب، شما به یک موضوع مهم اشاره کردین که جمع‌آوری عواید داخلی در افغانستان است و گفتم میشه که وزارت مالی افغانستان در این راستا همواره با مشکلات روبرو بوده، خصوصا جمع‌آوری مالیه و همچنان عواید از گمرکات میگن که به طور درست جمع‌آوری نمیشه و به مرکز انتقال پیدا نمیکنه. در این زمینه چه حد اصلاحات به میان آمده و چقدر بهبود به میان آمده میکار؟
در سوال شما یک مسئله که عواید انتقال نمیفهد، در این رابطه میخواییم که بگویم در مجموع عواید داخلی ما مرکزی شده. عواید ما چیزی که در ولایات از طریق گمرکات و یا محصول و مالیات به دست میآید مرکزی هست و مطابق سیستم هایی که فعلا سیستم فری بیلانس هست و سیستم های مالی افغانستان است، بر اساس از این سیستم مرکزی شده و مرکز انتقال میفهد. ولی مسئله ای است که تا انوز ما واقعا در کل نمیتونیم عواید داخلی خود را جمع آوری کنیم. البته چالش های وجود داره و این چالش ها، یکی مسئله عدم امنیت هست که بیشتر در نقاط سرحدی نقش عمده را دارد در جمع آوری عواید، به خاطر که بیشتر ما یک کشور مصرفی هستیم و بیشتر تا انوز هم اموال ما وارداتی هست از کشورهای خارج و ای از نقاط سرحدی وارد کشور میشه و یک بخش از این به علت عدم تامین امنیت درست در نقاطی که هنوز مشکل دا هست و آسیب پذیر است بر افغانستان، از لحاظ از این که نمیتونه مثلا نیروی تا حد ما نیروی نداریم که همه نقاط سرحدی و مشکل هم هست. شاید در بزرگترین کشورهایی که تا هنوز هم یکی از مسائل عمده که در برابر یا چالش هایی که وجود داره مسئله قاچاق است و قاچاق یک مسئله بزرگی هست در افغانستان تا هنوز هم، که یک بخش زیادی از اموال وارداتی ما فعلا از راه های غیر قانونی به طور قاچاق وارد میشه که زیاد نقش داره در بازار و در عدم ثبات بازار و مسائل آینده اقتصاد افغانستان. به هر حال تلاش های وجود داره تا حد ممکن جلوگیری شوه، ولی یک زمان نیاز داره. و
وست به لا شده مخابرات دی وزارت احوال به وقت ده مخابرات دی وزارت وین شغل عبدالقادر قلاتوال هم ده وست تلیفون لاری رسانه ده تو وزارتونو که چه دیر کار کرده ده یو هم دی مخابرات وزارت نپیشم چی ده ترچه ده پر حقیقت لری خو دی راتون که کال دی پلانون و پروگرامون و پا حق لی زموش آوریدون که تو ویست چه دی مخابرات وزارت دقیقا پا کم و پلانون و کار کبی؟
یادونه باید وکړم لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې ویلي چې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هغو 15 وزارتونو له جملې څخه یو وزارت دی چې ویې کړی شوی چې په تېرېدونکي کال یعنې 1300 کې زیاتې لاسته راوړنې د نورو وزارتونو په مقایسه ولري، او په خپله باندې د ولسي جرګې د مخابراتو مواصلاتو د کمیسیون غړو او په خپله رئیس انجینر صاحب محمد خان هم څو دله په مطبوعاتي ناستو کې دا خبره یاده کړې ده چې یوازینی وزارت چې ښې لاسته راوړنې لري. خو مخکې له دې نه چې زه لاړ شم د راتلونکي کال په اړه باندې په لنډ ډول باندې ستاسو حضور ته پروګرامونه عرض کړم او ګران لیدونکي او ګران اوریدونکي په جریان کې کو وړم چې په لنډ ډول باندې فقط یو څو ټکو کې د یو زر درې سوه اته اتیا کال مشخص لاسته راوړنې ته اجازه مو وي.
بله بفرمایئ مختصرا لطفا بفرمایئ.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وتوانېده چې په وروستیو پنځو کلونو کې څلور مخابراتي موبایل شرکتونو ته جواز ورکړي او اوس همدان فعالیت لري. تاسو ته به یاد وي چې تېرو کلونو کې به کچیر زمونږ یو هیوادوال یعنی اووه کاله وړاندې غوښتل چې د خپلو پردیسو هیوادوالو سره د خپلو اړوندو کورنیو د غړو سره دوستانو سره اړیکه ونیسي، نو دوی به مجبوران چې ګاونډیو هیوادونو ته بتلل که څه وتوانېږي چې له هغوی سره اړیکه ونیسي. نیلا الهام د اوس له دولسو میلیونو زیات زمونږ افغانان له موبایل ټلیفونونو له خدمتونو څخه برخمن دي. همدارنګه په تېرو کلونو کې مونږ اویا میلیونه ډالر کلنی عاید لري چې لیلا الحمد دا رقم اوس له سلو نه هم له سلو میلیونو ډالرو څخه هم زیات شوی دی. د مخابراتو یو ډېر ښه بنسټ کېښود شوی دی. د اطرافو نوم باندې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت کې چې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره ده جوړه شوې ده. همدارنګه ویلی شو چې تر اوسه پورې له دوه میلیونو زیات زموږ افغانان له انټرنیټي خدمتونو څخه برخمن شوي دي او پنځه اتیا په سلو کې از موږ د هیواد د وګړو پیسې تر مخابراتي پوښښ لاندې راغلي دي او له نوي څخه زیاته انکشافي بودیجه په سږ کال کې مصرف شوې ده او یوازې څلور سوه کلي په افغانستان کې تر مخابراتي پوښښ لاندې راغلي دي او هلته عملا اوس مخابراتي خدمتونه زموږ د ګرانو هیوادوالو په البته په لرو پرتو سیمو کې ورته وړاندې شوي دي. نو را به شو د یو زرو درې سوه نه اتیا کال راتلونکو پلانونو په اړوند باندې باید په لنډ ډول یادونه وکړم چې په لومړي قدم کې ټیکنالوژۍ چې اوس جهان ورڅخه برخمن دی او متاسفانه چې افغانستان له دغه کاروان څخه ډېر وروسته پاتې وو، موږ په راتلونکي کال کې د الکترونیکی تذکرو د ویش او همدارنګه غواړو چې هغه محرم او لکه اسناد لکه قبالې جواز سیر او ځین نور محرم اسنادونه مهم اسنادونه دا باید په الکترونیکی ډول باندې د کورنیو چارو د وزارت سره په تفاهم خپل ګران هیوادوالو ته وړاندې کړو تر څو له یوې مخې د جال او تزویر مخه په کې نیول شوي وي او له بلې خوا څخه په مډرن ډول باندې چې نړۍ ورڅخه برخمنه ده افغانان هم ورڅخه برخمن شي. په راتلونکي کال کې موږ د نوري فایبر د جنوب پروژه لرو چې د ایران د شهید قندی له کمپنۍ سره تړون دوه نیمې میاشتې وړاندې لاسلیک شو. په نوي کال کې به د هغې عملي کار شروع کړي.
به نام خدا و با سلام و